یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وی پاکستان باید پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو د ځپلو په هدف د شوار پر ځای عملی اقدامات وکړي. پرونه خبرونه کې د پاکستان د پوز د لوی درستیز د سرګندونو د هغې پاک شمال کې د افغان چارواکو خبرې او پر همدې موضوع د چارو د کارپوهانو نظر هم لرو، خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت پر پاکستان غږ کوي چې په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره عملي اقدامات وکړي. د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغان لوبغاړو پاکستان ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړه، او د ملګرو ملتونو یو پلاوی په خپل نوي راپور کې ویلي دی چې ایران په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول توغندي او بي پیلوټ الوتکې په یمن کې حوثي یاغیانو ته ورکړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید په خپل خاور کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د شوار پر ځای عملي ګامونه واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنشنه نازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان په خاور کې د تروریستانو پر ضد د هغې هیواد پوځي اقدامات ته خوشبینه نه دي.
کله چې دوی اجراءات وکړو مونږ بیا کولای شو ورته وایو چې دا درسته ده یا ترکم، اما تر اوسه مونږ په دې مورد باندې خوشبینه نه یو.
د په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ ویان اسف غفور لویدي رسنیو اژانسونو ته ویلي و چې د امریکا قومندان ته ډاډ ورکړی چې پاکستان پر خپله خاوره د هغو وسلوالو پر ضد لا دمخه عملیات پیل کړي چې په افغانستان کې حملې کوي. د کورنۍ چار وزارت وایي د سړي تښتونکو د یوې نیول سوي 12 کسیزې ډلې د پاتې دریو غړو دوسیې نن لوی څارنوالۍ ته استوي. د چارواکو په وینا د سړي تښتونکو دغه 12 کسیزه ډله وروسته لاغه ونیول سوه چې اختطافچیانو د روان کال په میزان میاشت کې د حاجي حشمت په نوم یو افغان سوداګر وتښتاوه. د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو دوسیې بشپړې سوي دي. دا وی د نهو کسانو چې مخکې نیول سوي وو دوسیې تر دې مخکې څارنوالۍ ته استول سوي دي، او د دې 12 کسیزې ډلې د دریو نورو غړو دوسیې د شنبې په ورځ یعنی نن لوی څارنوالۍ ته استول کېږي. د شغلی رحیمی په خبره د سړي تښتونکو د ډلې په کابل سربیره په لغمان، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې هم فعالیت درلود. د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغان لوبغاړو پاکستان د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټینګ پاکستان وکړ چې په اته اتیا منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې دغه هدف ته افغان لوبغاړي د 15 لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. دغه لوبې په نیوزیلند کې روانې دي. له افغانستان سره د پاکستان تر څنګ سریلانکا او ایرلند په ګروپ کې یو ځای سوي. د دې ګروپونو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل.
نړیوال جام سیالیو کې 14 هیوادونه ګډون لري. دغه 14 هیوادونه په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي. په هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په دې کې په هر ګروپ کې به دوه لوبډلې وشي کړي چې مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي.
افغانستان به د سه شنبه په ورځ له سریلانکا سره او د جمعې په ورځ له ایرلند سره مسابقه وکړي. زموږ خلاص د رادیو اوري. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوه د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قمندانۍ مشر ته ویلي چې د امریکا انتقادونه یې هیواد مایوسه کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په لومړۍ نیټه پاکستان دروغجنو بلا او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې په نه همکاري تورن کړ. د پاکستان پوځ پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې جنرال باجوه له جنرال ووتل سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د پاکستان ټول ملت د امریکا د وروستیو څرګندونو له کبله مایوسه دی. ولسمشر ټرمپ ویلي چې افغان طالبان او د حقانی شبکه د پاکستان د پولو په اوږدو کې پناه ځایونه لري او پاکستان یې په وړاندې جدي مبارزه نه کوي. د ټرمپ په خبره تر هغو چې اسلام آباد د دغو وسلوالو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي، امریکا به پر پاکستان د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په ارزښت کلنۍ پوځي مرسته وځنډوي. د ملګرو ملتونو یو پلاوی په خپل نوی راپور کې ویلي دی چې ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول توغندي او بی پلوټ الوتکې په یمن کې حوثی یاغیانو ته ورکړې دي. د ملګرو ملتونو پلاوی وایي چې دا د وسلو په برخه کې د ملګرو ملتونو له اصولو څخه سرغړونه ده. ملګرو ملتونو په دې ډول د امریکا د متحده ایالاتو مخکینی تورونه تایید کړل. د راپور له مخې چې پرون ډیپلوماټانو او رسنیو ترلاسه کړ، د ملګرو ملتونو پلاوی سعودي عربستان ته په نومبر کې تللی و او په دسمبر کې د هغو توغندیو پاتې ټوټې وازمایلې چې په دغو دوو میاشتو کې او د می او جولای په میاشتو کې نه حوثی یاغیانو سعودي عربستان پرې ویشتلی وو. د ملګرو ملتونو پلاوی وویل چې له څېړنو ورته معلومه سوه چې دا توغندي په ایران کې جوړ سوی دی. د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې هم د ملګرو ملتونو پلاوی ورته خبره کړې ده چې دا هم هغو ته ورته دي چې په ایران کې جوړیږي. د راپور له مخې دا وسلې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول وروسته تر هغه یمن ته سپارل سوي چې په 2015 کال کې ملګرو ملتونو یمن ته د وسلو پر خرڅلاو او ورکولو بندیز ولګاوه. او د روسیې پاوز پرونول هغه وسلواله وجلې دي چې په سوریه کې د روسیې ځواکونو پر اډې په وروستي برید کې لاس ترلود. د روسیې دفاع وزارت وایي بی پیلوټ الوتکو یې د سوریه په ادلیب ښار کې هغه وسلوال چې په یو بس کې سپارو په نشا او لمنځه یوړل. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل لرو. دفاع وزارت وی پاکستان باید پر خپل خوره د ترهګرو ډلو د ځپلو په هدف د شوار پر ځای عملی اقدامات وکړي. او د چارو کارپوهان وایي چې د پاکستانی چارواکو خبرې تل نور ته د فریب ورکولو په معنا دي.
خلکو غلطونه ده ازهان بلې خواته څوکي نو هیله مده ده چې امریکا او حکومت د خبرې ډېره توجه وکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې غړي د ټاکل کېدو موضوع هم لرو. د کابل چاپ رسپڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېږي. دغه راز په کونړ کې له هغې غونډې خبرېږو چې د اساسي قانون د کالي په مناسبت جوړه شوه.
خارجي مرستې به خو د خارجیانو د مټو نه غیر په خپلو مټو باندې ولاړ دی. قرباني به څوک به نور مور کو.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. دفاع وزارت وی پاکستان باید پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو د ځپلو په هدف د شوار پر ځای عملی اقدامات وکړي. د دې وزارت مرسیال ویان محمد رادمنش د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د تروسی ډلو پر ضد د پاکستان د هر ډول اقدامات لنګدي څاري. په ورته وخت کې د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان وایي پاکستان باید د باور فضا رامنځته کېدو په هدف د تروسی ډلو پر وړاندې عملی اقدامات وکړي. دا سرګندونه ورسره لاغي کیږي چې د لویدیځو خبري ایجنسیونو د ریپورت لمخې پاکستان لوی درستی سره امریکا ته ډاډ ورکړي چې پاکستان پر خپل خوره د هغو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي کوم چې په افغانستان کې بریدونه کوي. په دې اړه جزئیات له رحمت افغان اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای پاکستان تل په خپل خوره کې د ترهګرو ډلو پر ضد نمایشي پوځي عملیات کړي چې په افغانستان کې څرګند تاثیرات نه دي حسوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په خوره کې د ترهګرو پر وړاندې د هغه هیواد پوځي اقداماتو ته خوشبینه نه دي.
مونږ ورته په ډیر زیر باندې ګورو. کله چې دوی خپل عملیات د ترورستانو په مقابل کې په خپل وطن کې سرته ورسید، کله چې دوی اجراءات وکړو مونږ بیا کولای شو ورته وایو چې دا درسته ده یا ترکم. اما تر اوسه مونږ په دې مورد باندې خوشبینه نه یو.
دا په داس حال کې چې د راپورونو لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل او د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجدا د افغانستان د وضعیت او لترهګرو سره د مبارزې په اړه ټلیفوني خبرې کړي. د پاکستان د پوز وین اسف خفر لویدیزو خبری ایجنسونو ته ویلي باجوا د امریکا د پوز د مرکزی قومندان ته ډاډ ورکړي چې پاکستان پر خپل خاوره د هغو وسلوالو پر ضد لا د مخه عملیات پیل کړي کوم چې په افغانستان کې حمله کوي. جنرال جاوید باجوه ویلی پاکستان د هغه ډلو پاړه چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره ګټه اخلي د واشنگټن له اندېښنو خبر دی او اسلام آباد به د امریکا له مالی مرستو پرته هم د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان له دې وړاندې هم دې ته ورته څرګندونې کړي، خو په دې برخه کې هیڅ عملي اقدامات نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل
اوس هغه وخت را رسېدل دي چې فقط عملي اقدام کولای شي چې یو د اعتماد حداقل یو د باور فضا رامنځته کړي د آینده خبر ده.
خغلی اریزوای پاکستان هڅه کوي په داشان سرګندونو سره د امریکا غوسه راکمه او افغانستان ته قناعت ورکړي، خو نو وړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په پاکستان د فشار زیاتولو لپاره خپل لابیګری زیاته او امریکا هم له نو وړي هواد د عملی اقداماتو غوښتن کوي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
دا رحمت الله افغان پر رپورٹ کې مو وریدل چې دفاع وزارت وایي پاکستان باید پر خپل خوره د تروسانو د زپلو په هدف د شوارونو پر ځای عملی ګامونه پورته کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي هم وایي چې پاکستان یو ځل بیا هڅه کوي چې په نمایشي عملیاتو سره د امریکا او افغان حکومت پام بلې خواته واړوي. د دې کمیسیون غړي نواب منګل ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت او امریکا باید د پاکستان په دا ډول سرګندونو نه غولګي چې ګواکې پر خپل خوره د تروسي ډلو د زپلو لپاره عملیات کوي. لخاغری منګل سره رحمت الله افغان مرکه کړی دو په سر کې د پاکستان د تازه سرګندونو په اړه ترې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم پر خپل خوره د تورسي ډلو د زپلو لپاره عملیات کوي او کنه؟
ما په نظر د دې دغه سرګندونې د ټولې په بنیاد دي د خلکو غلطونه ده. ازان بل خواته څو کې نو هله مده ده چې د امریکا او حکومت د خبرې ډیره توجه وکړي، هغه خبره ورسره ونه مني چې بیا هم کېدای شي دې ته بیا پری برکی لکه مونږ ته چې د شپارو سکولو په جریان کې پری برکی.
په خو هم پاکستان دې ته ورته ژمنه کړې وي خو عملی اقدامات نه دي حسابي. اوس افغان حکومت او امریکا ته څه کول پکار ده؟ په داس حال کې چې په پاکستان باندې فشارونه زیات شوي دي، څه کول پکار دي چې پاکستان دغه سرګندونې له شعار نه عمل ته راپیاده کړي، یعنی عملي اقدامات ورنه وغواړي؟ افغان حکومت باید څه وکړي او نړیواله ټولنه؟
نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا د پاکستان په دغو غولونکو خبرو باندې باید ونه غولېږي. ترورستان د پاکستان په خاوره کې باید هلته وځپل شي. همدارنګه هغه اډې او هغه مرکزونه چې د ایسای د پاکستان او پوج لخوا ورته ورکړل شوي دي هغه د ټول افغانانو ته معلوم دي. په میرمشاه کې به موجود دي، په کوټه کې موجود دي، په پېښور کې موجود دي، په لاهور کې موجود دي، په کراچۍ کې موجود دي. دا مرکزونه نه پاکستان کار کولای شي، صرف دومره کولای شي چې د ذهنیت وړوي چې موږ دوی په مقابل کې جنګیږو. نه، عمل ته دا کسان کولای شي چې دوی هلته پرینږدي. بنان دا د افغانستان خلکو غلطونه ده، د امریکا حکومت غلطونه ده. دې باندې څوک اعتماد نه لري، د اعتماد وړ نه دي. هماغه فشارونه چې په موجود دي هماغه فشارونه باید پر واچول شي تر څو هغه تروریستي ډلې چې د پاکستان په خاوره کې بدوباش لري عملته تجهیز کیږي هغه باید وځپل شي. خو د نړیوالو په ذریعه، نه د پاکستان په ذریعه، کولی شي د امریکا هوایي ګزارونو لاندې راوستل شي تر څو له منځه لاړ شي. لکه څه مو د مخکې هم همدغسې حملې وکړې د فرم ایجنسۍ په ساحه کې د طالبانو او همدارنګه د داعش غټ قومندانان له منځه بوتلل. نو زه هیله مند یم چې امریکا په دې غولونکو خبر باندې ونه غولېږي او دا دوی عملیات دا یو نمایشي عملیاتي دغه نمایشي عملیاتو کې د افغانستان حکومت او امریکا ته دوکا ورکړي.
په پاکستان باندې فشارونه زیات دي، پاکستان به دې ته اړ کړای شي چې د تورستي ډلو د ځپلو لپاره عملي اقدامات وکړي. تاسو له نظره
کوم ممکنه امکاناتونه چې امریکا کار اخیستی دی دا 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 د ډېر ښه کار دی دغه ته کوي ادامه ورکړي؟ زه فکر کوم چې پاکستان دې ته مجبوریږي چې واقعیت ووایي او د نړیوالو سره مرسته وکړي. هغه ډېر مرکزونه چې موجود دي هغه ورته په ګوته کې تر څو د امریکا د نظامي قوتونو لخوا د هوایي بریدونو په نتیجه کې له منځه یوړل شي.
پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د پوځي چارو د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د غړي خاغلی نواب منګل څرګندونې واوریدې. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم له مرزي احمد زیخ اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د افغانستان او کاناډا د ګډې پانګونې او سوداګرۍ د نندارتون جوړېدو ته تیاری نیسي. د دغه خونوي ان سیامدین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل په دغه نندارتون کې د ګډون په هدف پولیسګونه د افغان تولیدي شرکتونو مسؤلینو خپل نمونه ثبت کړي او د نوملیکنې دغه بهیر به د روان میلادي میاشتې تر 15 نیټې روان وي. خغلی پسرلی وای په دغه نندارتون کې د ګډون لپاره سوداګریز پاسپورت، د شرکت جواز او بانکي تضمین اړین اسناد یادوي چې باید یادې خونی ته وسپارل شي. نوموړي د دغه نندارتون هدف د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګریز اړیکو پراختیا او هم ګډې پانګونې ته د امکاناتو برابرول یاد کړل. ټاکل شوی چې د افغانستان او کاناډا د ګډې پانګونې او سوداګرۍ دغه نندارتون د روان میلادي کال په مارچ په میاشت کې په کاناډا کې جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په دغه هیواد کې د 8500 کلیوالو ښځو د اقتصادي ملاتړ په هدف 1000 کورنۍ بخشي ویشل شوې. د کرنې او مالداري وزارت وین اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل پسګری ښځې کولی شي په چمه کې په دغه بخشو کې سبزي وکړي او په مناسب بیه وپلوري. د نوموړي په خبره د دغه بخشو له جوړېدو هدف د خوړو خوندیتوب او د کورنۍ اقتصادي پیاوړتیا ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لیدي چې د روان لمریز کال تر پایه 28000 نورې کورنۍ بخشي چې هم ګټې ته په افغان بزګرو خزو ویشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقې وړې 1130 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجه 1150 افغانۍ، د وریځې او درنې مانی بوجه 2000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1050 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 40 او 1 لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شهزاده سرای کې د سین بهرنۍ اسره سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 55 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدا. افغان حکومت اجرایی ریاست وایي سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي غړي په توګه وټاکل شو. د اجرایی ریاست رسنی سلاکار فریدون خزون د شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې خاغله هاشمی د یوې شفافې پروسې له لارې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غړي په توګه ټاکل شوی دی. دا موضوع زموږ همکار واصل ویسال څېړلې ده او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني.
ډېره زیاته مننه کور ودان. سلام تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایی ریاست څو شپې وړاندې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د ولسمشر او اجرایی رئیس په ګډ توافق سره سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي غړي په توګه ټاکل شوی دی. د اجرایی ریاست رسنی سلاکار فریدون خزون ازادي رادیو ته ویل چې حکومت د ښاغلي هاشمی کاري تجربه او وړتیاو ته په کتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي غړي په توګه ټاکل دی.
د پولیس کمیټې لوري چې د کومندار حکومت سره شوه د تاخو پرواکې د یو کمبود لري چې د ځان کمبود ولته د کمیشنر په توګه د ولسمشر او اجرایی رئیس لوري په افق سره سید حفیظ الله هاشمی د ټاکنې د خپلواکې کمیټې نوی غړی په توګه ګمارل شوی دی. وړتیا او استعداد په پام کې نیولو سره د خاغلی هاشمی کاری تجربه ته په پام کې نیولو سره تر نورو کاندیدانو ته بهتره وګاڼه او د کمیشن د غړیتوب لپاره وګمارو.
نو د وړاندې د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټې له لورې د پنځشنبې پر ورځ ناوخته ولسمشر ته معرفي شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پخواني رئیس نجیب الله احمد زی له لری کېدو وروسته د روان مریض کال د جدي پومه ولسمشر محمد اشرف غنی د غوروي کمیټه وټاکله ترسو د کمیسون لپاره یو بل غړی ورمعرفي کړي. راپور نوایی یادی کمیټې ته د کارل پیلا نږدې اتات یا کسانو خپل اسناد سپرلی و چې د اسنادو له ارزیابۍ کولو او ازموینو اخیستو وروسته یې ترې درې تنه ولسمشر ته معرفي شوي دي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 1390 مریض کال د سرطان 16 نیټه ټاکلې ده. دا هم باید ووایو چې ولسمشرۍ مړۍ او د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلې،
ډیر زیاته مننه واصل وسال دوستانو. واصل وسالو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوی غړي په توګه د سید حفیظ الله هاشمی د ټاکل کېدو په اړه د سر جزئیات شریکول. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د سید حفیظ الله هاشمی ټاکنه د ولسمشر او اجرایه رئیس په توافق سره ترسره شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار امنیتي چارواکي وی تیر شپه د دی ولایت پر غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو یو بریټ پر شاتم بولې او شاوخوا درويشت وسلوالۍ وشل دي. چارواکي وی په عین وخت کې دوه وسلوال په تختپل ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال او دوه نور وسلوال بیا په ډند ولسوالۍ کې د خپل ماین په چودنه کې وشل شوی. محمد صادق رښتینی په لکندهار رپورت لري.
د کندهار د پولیسو ویان زیات درانه وی وسلوالو تیر شپه غوښتل چې د غورک ولسوالۍ یو شمیر امنیتي پوسټو سکوت کړي چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخ سیبي. د دوراني په خبره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په 2 ساعته جګړه کې درويش وسلوال وژل سیبي او دوه پولیس ټپيان سیبي چې له وسلوالو څخه یو شمیر وسلې هم لاس ته راغلي. د دوراني په وینا په اینی وخت کې د تختپل ولسوالۍ د میل په سیمه کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل سوي او همدارنګه د ډان ولسوالۍ د جمال نیکه د زیارت په سیمه کې دوه نور وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې لمنځه تللي. بلخوا د دولت په سوال مخالفین ادعا کوي چې په غورک او تختپل ولسوالۍ کې شاوخوا 15 پولیس مړه او ټپیان کړي. دا په تیرې وونه کې د کندهار د درو ولسوالیو میوان، پنجوایي او غورک پر امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو درېمه حمله ده. د تیرې سیشن به پښپا وسلوالو د پنجوایي ولسوالۍ پر امنیتي پوسټې په حمله کې 15 پولیس وژلې و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم له حمید محمد څخه اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړي.
په کابل کې اکثر رسپانو د ځنو نورو مسایلو ترڅنګ افغانستان ته د امریکا لخوا د نورو پوځي روزونکو او الوتکو د استولو په مسله بحثونه کړي دي. وی څو رسپانو لیکلې ده چې د امریکا پوځ غواړي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره په راتلونکو پسرلي کې افغانستان ته نور پوځي روزونکو او پوځي وسایل واستوي. رسپانو وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت په حواله لیکلې ده چې افغان او بهرني ځواکونه په افغانستان کې د داعش ډلې ختمولو ته ژمن دي. ورسپانه لیکي چې امریکا غواړي چې د جنگ پر راتلونکو فصل کې د داعش ډلې په وړاندې د چټکې مبارزې لپاره افغانستان ته شاوخوا زر نور پوځي روزونکو او 100 جنگي او کشفي بې پیلوټه الوتکې واستوي. ورسپانه لیکي چې د امریکا لخوا د اقدام داسې محل کېږي چې همداوس امریکایي روزونکو افغان هوایي ځواک ته د بې پیلوټه الوتکو د کارولو زده کړه ورکوي. ملي ارمان رسپانه بیا د سپینې ماڼۍ او پېټاګون د چارواکو په حواله په یو مطلب کې لیکلی ده چې د ټرمپ ادارې د نوې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان ته زر نور پوځي روزونکو او یو شمېر بې پیلوټه الوتکې واستولې شي. رسپانه د امریکایي چارواکو په حواله وړاندې لیکي چې له دغو الوتکو به د هوایي حملو او د استخباراتي عملیاتو لپاره کار واخیستل شي. د رسپانه هم لیکلی ده چې د دغو پوځي روزونکو او بې پیلوټه الوتکو د استولو یو هدف دا دی چې امریکا غواړي په راتلونکو جنگي فصل کې د داعش په وړاندې مبارزه چټک کړي. هیواد دولتی ورځپاڼې به د امریکا د اگزامین ورځپاڼې په استناد په مطلب کې لیکلی دی چې افغانستان ته به د پوځي روزونکو وسایلو او الوتکو د استولو بهیر د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړیو کې پیل شي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د زرو پوځي روزونکو او څو بې پیلوټه الوتکو ترڅنګ امریکا د خپل پوځي پلان له مخې نورې درنې وسلې هم افغانستان ته استوي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو پر استولو موافقه کړې وه. ورځپاڼه وړاندې په خپل سرلیکنه کې د افغانستان موجوده حالاتو کې د افغان ځواکونو اړتیاو ته په اشاره لیکلی دی چې افغان حکومت د امریکا د دې پریکړې هرکلی کوي. او افغانستان مور ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې امریکا به له راتلونکي پسرلي نه مخکې چې د جنگ د پیل موسم دی پوځي روزونکي او بې پیلوټ الوتکې افغانستان ته واستوي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د جنگ شدت کم وي، خو د پسرلي په پیل سره بیا جنگ بیرته شدت اخلي. د ورځپاڼې هم لیکلی دی چې امریکا غواړي په راتلونکي پسرلي کې د داعش ډلې پر ضد په افغانستان کې جګړه چټکه کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځلو پترس کې د دې سیمې اوسیدونکو د اساسي قانون په ملاتړ غونډه وکړه. لولسمشری وغوښتل چې څوک قانون او د ارګ اوامر نه مني باید سزا ورکړي. په دې اړه روح الله انوري رپورټ لري.
د کونر سرکانو ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د اساسي قانون او د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دوی ویل افغانستان په تیرو جنگونو کې هر څه له لاسه ورکړي وو، اوس بیرته حالات مخ په ښه کېدو دي. نو ټولو افغانانو ته پکار دي چې د حکومت ملاتړ وکړي او قانون په ځانونو پلي کړي.
زه فکر کوم چې ان شاء الله موږ د دې خپل موجوده نظام نه ملاتړ کوو او د دولت چارې په سمه لار روانې دي. هغه څه چې موږ یې نو څو کاله مخکې د بل په وګو باندې تکیو، اوس الحمدلله دوه درې کاله وشو چې نظام هم ان خارجي مرستې به خود خارجیانو د مټو نه غیر په خپلو مټو باندې ولاړ دي. قرباني به سوخ به نور مور کو، خو امید په دې باندې کوو ان شاء الله چې کامیابی کو او یو دایمي او فائدار امن د فارن ملار واری کې دولت هم په سمه لار روانه.
د غونډي ګډونوالو په هغو کسانو هم غږ وکړ چې څوک د حکومت په لوړو چوکیو ناستي له همدې حکومت امتیاز اخلي، خو د حکومت اوامر او اساسي قانون نه مني، باید له خپل سره لاس واخلي.
موجوده دولت کې که زمونږ چارواکي دی هغه باید د خپل دولت نه او د ولسونو د نظریاتو نه ملاتړ وکړي. دغه څه چې په دې وخت کې روان دي لکه په شمال کې جنوب کې د دولت په ضد باندې بعض خلک یو غونډې جوړوي، یو تشویشونه ولسونو ته چي، نو دغه د حل لار نه ده او دغه د دولت اوامیرو ته غاړه کیدی. که دغه هر څونه مغړ شي ځکه چې یغي باغی جوړیدل نشي او د نظام له ملاتړ وکړي، په دې کې خیر دی ان شاء الله ډیره مهمه.
خلک وای وسنه حکومت هڅه کوي چې د نورو له هر ډول انحصار ځانو باسي او په هر لحاظ افغانستان په خپل پخو ودروي، خو یو شمیر کسان شته چې د حکومت د دغه هڅو مخې ته خندونه جوړوي او ستونزې ورته پیدا کوي. هغوی باید په دې پوښي چې د زور واقعي او غوښتنې وختونه تیر شوي او باید چې قانون ته غاړه کیږدي.
دولت د منځه تلی او زموږ د دولت چوکاټ د منځه تلی او زموږ اساسي قانون د منځه تلی او زموږ ملي بیرغ زموږ د مګ نه سفر کړی او تلی او الحمدلله اوس بیرته مو بیرغ ملي ژوند ملي یووالی راغی، افغانان سره یو شو، وطن هم جوړ شو. څوارلس کاله کېږي چې قانون سره افغانان کېناست، علما کېناست، مشران کېناست، د اسلام په چوکاټ کې د اسلام سره موافق قانون هم ځانته جوړ کړ او اوس دغه قانون هر څوک نه مني. نو دغه یو باغي او یاغي دی او سره روانه وکړي. نو دولت نه غواړو چې دغه سي قانون ماتونکي کسان
دوی وای ک چیرته د ګوتو پښمار کسان به هم د قانون څخه سرغړونه کوي، نو ولسونه به په خلاف پاتونه کړی.
ټول غاصبین باندې زبرځواک باندې پټلوالو باندې هر څوک جهادي او غیر جهادي نظامونه او غواړي چې مثال دار په دې نامه باندې د قانون سرغړونه کوي او مسلمانانو وینیس کی او نور د خلق در په دې کوي په دې ومغاګ دي چې نور دې نه لاس واخلي کلاس وانخلي. همدا ولسونه باندې دولت ملاتړ لدی او مخ ته ودری.
په کونړو د هیواد په اکثر ولایتونو کې په داسې حال کې د اساسي قانون اونۍ لمانځل کیږي او د حکومت څخه د ملاتړ غونډې جوړیږي چې خپل د حکومت په چوکیو ناست یو شمیر کسان له قانون او د ارګ لاوامرو ښکارا سرغړونه کوي او ارګ ته ګواښونه کوي چې له واکا د ګوخه کېدو اختیار ورسره نشته. همدغه سرغړونه دي چې په حکومت د خلکو باور ته زیان رسولی دی. نو ولسمشر ته پکار دي چې د دغه سرغړونه کو خلاف جدي اقدامات وکړي ترڅو د ولس او د حکومت ترمنځ واټن زیات نشي.
یو کمپنی دا سی روبوټ جوړ کړی دی چې جامع تشخیصوي او څه ډول چې لازمی وي همغه ډول یې قاتوي. نور لیسمت ساروانورو.
سیفر دیمر کمپنی د جامو قاتون کې روبوټ جوړ کړی دی. دا روبوټ چې په مصنوعي ذهانت کار کوي په اتومات ډول جامع تشخیصوي او همغه سقاط ورکوي چې باید ورکړل شي. مثلا پتلون یو ډول قاتوي خو کمیس بل ډول. د انډیپندنت رسپانی دا راپور لمخي سیفن دیمر کمپنی خپل دا روبوټ چې لاندروید نومیږي په یوه نندارتون کې وشوت. دا شرکت وایي چې دا په نړۍ کې لومړنی جامع قاتونکی روبوټ دی. د ډیرو خلکو د کالو له قاتولو او اوتو کولو سره جوړ نه ده او دا ورته ښه خبر دی، خو لا هم د ډیرو لپاره ښه خبر ځکه نه دی چې بیې ډیره ګرانه ده او د هر چا وس پرې نه رسیږي. ویل شوي چې د دغه روبوټ اوسنۍ بیه $16,000 ده، خو تمه ده چې که زیات تولید شي نو بیه به تر $2,000 ته راټیټه شي. دا روبوټ له مصنوعي ذکاوته په استفادې د جامو ډول او د قات ځای تشخیصوي. د جامو په قاتولو او اوتو کولو کې د روبوټ د خوند یوازینی کار به دا وي چې سویچ یا تڼۍ کلکه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو لسنی مې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکل سو. د اجرایی ریاست رسنی سلاکار نن ازادي راډیو ته ویل چې شغلې هاشمی د وی شفافې پروسې لاله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ګمارل سوې دی. سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر ځاځي وطن دوست هغه درې نمندان و چې د غوروي کمیټې لوري د پنځم به پرز نه وخت ولسمشر ته معرفي سوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وای پاکستان باید په خپل خاور کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د شوار پر ځای عملی ګامونه واخلي. دغه وزارت مرستیال وین محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان په خاور کې د تروریستانو پر ضد هغه واد پوځي اقدامات ته خوشبینه نه دي. د کورنیو چار وزارت وای د سړی تشتونکو د وینول سوي 12 کسیز ډلې د پات درې وغړو دوسیه نن لوی سرنوالی ته استوي. د نولس کلنو د کرکټ د نړیوال جام پترس کې افغان لوبغاړو پاکستان ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قمندانۍ مشر ته ویلي چې د امریکا انتقادونه یې هیواد مایوسه کړی دی. د ملګرو ملتونو یو پلاوی په خپل نوی راپور کې ویلي دی چې ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول توغندي او بې پیلوټ الوتکې په یمن کې حوثي یاغیانو ته ورکړې دي. د ملګرو ملتونو پلاوی وایي چې دا د وسلو په برخه کې د ملګرو ملتونو له اصول څخه سرغړونه ده. او د روسیې پوځ پرون ویل هغه وسلوالې وژلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډه په وروستي برید کې لاس درلود.
زهرو کاروان
د ناتو ځواکونه وایي چې د جنوبي اسیا سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو په برخه کې چې د نشي توکو پروسس هم مهمه برخه ده لازم واکونه ورکړې دي. طالبان په کال کې $1,500,000,000 لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی $200,000,000 له نشي توکو ترلاسه کیږي. السلام علیکم، حمید مومن یم د زهرو د کاروان د روانې 19 خبرونه کوربه. د نشي توکو په خلاف د ناتو ځواکونو د عملیاتو او د معتادینو د بیا روږد کېدو په اړه راپورونه لرو چې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ به په روانه خبرونه کې واوري. خو راځي لومړی د تیرې اونۍ پیښو ته کتنه کوو چې رقیا الکوزی وړاندې کوي.
نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه شپاړستنه د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شپاړس کسان د هیواد له څلورو ولایتونو څخه د لسګونو کیلوګرامه نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي چې دوی ورکی خزي دي. له دې کسانو څخه 9 کیلوګرامه هیروئین، 13 کیلوګرامه مورفین، 15 کیلوګرامه تریاک، 9 کیلوګرامه چرس، یو اندازه نقدي پیسې او درې موټر هم نیول شوې دي. له مخدره مواد سره د مبارزې وزیر وای چې نشي مواد د نامنې د پراختیا ستر عامل دی او حکومت یې د جدي مبارزې هوډ لري. سلامت عظیمی چې د سه‌شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې د نشي مواد وزارت د ځینو پروژو د پرانیستي په مراسمو کې خبري کولې وویل د کوکنارو د کښت پراختیا او د نشي موادو د تولید زیاتوالی افغان حکومت اندیښمن کړی دی او پر وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه وشي.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی های جدی
هغه وای نشی مواد د افغان دولت او ملی والد حکومت مشرانو ته په یو ستره ننګونه بدله شوی. نن افغانان د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید قربانی دي. موږ ټول باید د یو سر لوړی افغانستان لپاره هڅه وکړو او ټول ولایتونه باید د بامیانو په څیر جدي هڅه وکړي.
تلاش های جدی به خرج دن
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای سره لدې چې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر شوی خو لا هم په دې ولایت کې 5000 په نشو روږدي کسان وجود لري. یو کس چې په خپلو بوټانو کې یې نشئی مواد ځای پر ځای کړي ول او غوښتل چې بهر ته قاچاق کړي د کندهار په هوایي ډګر کې ونیول شو. د کندهار د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر رسنوي ته وویل دا کس چې 800 ګرامه هیروین په خپلو بوټونو کې ځای پر ځای کړي ول او غوښتل چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی ونی وړاندې هم د کندهار پولیسو یو تن قاچاق کوونکی نیولی چې د هوایي ډګر له لارې په خپله خېټه کې نشئی مواد بهر ته قاچاق کول. او دوی ورستۍ پیښه دا ده چې په دوو بیلابیلو پیښو کې د فراه او میدان وردګو ولایتونو پولیسو څه باندې 150 کیلوګرامه نشئی مواد نیولی دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت پولیسو د دوشنبه په ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 155 کیلوګرامه چرس ونیول او په تورې دوه تنه هم نیول شوي دي. په یو بل اقدام کې د فراه پولیسو هم په قلعه کاشف ولسوالۍ کې 12 کیلوګرامه تریاک چې د قاچاق لپاره چمتو شوي ول نیولي دي.
ل رقیا الکوزاینه مننه تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. پر روان خبرونه کې د مطالب لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښ ملاتړ ماموریت وایي چې د نشئی توکو په ګډون د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې لازم واکونه ورکړل شوی دي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو.
د دې موضوع تفصیل د خبرونې په سر کې ځای لري. په خبرونه کې د غوښ ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان سره مرکه هم لرو. یو شپږ معتادین له درملنې وروسته ورته نشته مخه کوي ولې
بین 70-80% مراجع
په سلو کې له اویا او څخه تر اتیو معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله پیرته معتادیږي.
د دې مسلې تفصیل هم په راپور کې اوریدل شي. د ځینو نور مسایلو ترڅنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
او ځوانا یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کته شه.
ته څه وای زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکو.
د خبرونه تر پای مملتي او کړی رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په افغانستان کې قسم ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې وسلوال طالبان په کال کې 500 میلیون ډالر لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی 200 میلیون ډالر د نشئی توکو له پروسس نه ترلاسه کیږي. د غوښ ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان لنس بونج د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د دغو سرچینو د لمنځړلو لپاره لازم واک ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د عباد الله حنانزي په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت وایي چې دوی د امریکا په نوې ستراتیژي کې د ورکړ شویو ځانګړو صلاحیتونو څخه په استفادې د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د غوښ ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی د نشئی توکو د پروسس کارخانې هم په نخښه کوي چې د طالبانو د مالی سرچینو په سلو کې شپېته برخه جوړوي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو چې په دې کې د طالبانو مالی سرچینې هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو کلنی مصارف تر 500 میلیون ډالر پورې دی چې شپېته په سلو کې د نشئی موادو له لابراتوارونو څخه لاسته راوړي چې زیاته اندازه یې له هلمند څخه ترلاسه کیږي.
د غوڅ ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دا څرګندونه داسې محل کړی چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره هوایي حملې روانې دي. قومندان بونچ وویل چې په دې موده کې د هیروینو د پروسس په لسګونو کارخانې لمنځوړل شوي چې یوازې طالبانو ته یې شاوخوا $40 میلیونه زیان اړولی دی. د ناټو او افغان ځواکونو لخوا د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره دا هڅې وروسته له هغې پیل شوې چې افغان ولسمشر له امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې هڅې دې هم په نوې ستراتیژۍ کې ځای کړي. که څه هم هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نشه یي توکو په خلاف مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت بللې و، خو اوس روښانه نه ده چې د ناټو ځواکونه په موجوده ستراتیژۍ کې د کوم مورد په اساس دا عملیات کوي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مرسته به د عملیات دوام ولري، څو نه یوازې د طالبانو مالي سرچینې بلکې تروریستي ډلې هم له منځه ولاړې شي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش:
موږ هڅه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په همکارۍ د تروریستي ډلو مالي سرچینې راکمې کړو، او کوم عملیات چې په دې برخه کې ترسره کیږي د دې لپاره دي چې ټولې تروریستي ډلې له منځه یوسو.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد د افغان او ناټو ګډو ځواکونو لخوا روان هوایي او ځمکني عملیات دا څرګندوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي پوځیانو ته دا صلاحیت ورکړ شوی چې له تروریستي ډلو سربیره د جنایي جرمونو شبکې چې د مخدره موادو قاچاق او تولید هم پکې شامل دی له منځه یوسي. د ده په خبره دا کار کولی شي چې د وسلوالو طالبانو مالي سرچینې وچی او روانه جګړه سړه کړي.
په راپور کې مووردل چې د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو مالي سرچینې چې نشه یي توکي هم پکې شامل دي له منځه یوسي. وړاندې په خبرونه کې د غوس ملاتړ ماموریت د عملیاتي قومندان مرکه هم لرو. د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه. آزادې راډیو په اف ام 7.5 منځنۍ سپه 1296 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د زهرو کاروان او زموږ نورې خپرونې د آزادی راډیو په ویب سایټ کې هم شته. زموږ د ویب سایټ پته ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس راځو د معتادینو د درملنې او له درملنې وروسته د دوی د بیا روږدې کېدو مسلې ته. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې 70 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشې ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت وویل د معتادین تر درملنې وروسته بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا نشو ته هڅول کیږي. په دې اړه راپور مسعود نیازی وړاندې کوي.
دا مهال د معتادینو د درملنې تر یو سلاویا ډیر دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري چې د سلګون معتادینو درملنه پکې کیږي، خو ځینې معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د کاري فرصتونو نشتوالی او قانون نه پلي کېدل د لامل شوي چې تداوي شوي معتادین بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا په نشو اخته شي.
په سلو کې له اویاو څخه تر اتیاو معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته معتادیږي. یو علت یې هم مخدره موادو ته اسانه لاسرسی دی. دوی د نشه یي موادو د پرچون فروشانو په محاصره کې دي.
د ملي او نړیوالو ادارو د څېړنو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر افغانان په نشو اخته دي. ښاغلی حیدری وایي د هغو معتادینو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی چې یو ځل علاج شوی او بیرته په نشو اخته شوي دي. په روغتیایي مرکزونو کې بستري معتادین وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د نشه یي موادو د پرچون پلورونکو لخوا د دوی هڅول په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لاملونه دي. دوی زیاتوي چې باید پرچون خرڅونکي ونیول شي او د خرڅلاو مرکزونه یې وتړل شي.
احمد شاه بابا مینه کې تقریبا د لسنه ډیر ساقي خانې شته چې حتی تر شیشه پودر چارس بیخي یوځی تاق ورکې. دې خلک تشویقې خصوصا ځوانه طبقه
چې دغه مرکز ختم شي کنه نو انسان حتما مجبور کیږي چې بیا ونه وخی. موږ خلی زمان خان کې ژوند کو او زه 16 شاوخوا کې تقریبا وه ته ساکیان دي، نو ولې د عامر دوزی نه پوهیږي؟ نو دوی چې هلته قسم خوري چې موږ دغه ملک دپاره خدمت کوو، خدمت یې دغسې ده، دا خو ولاکې خدمت دي.
پوډر دلته راځي خلک خرڅوي، نن سبا کې دا داسې دي لکه نخود غوندې خرڅېږي. ولې؟ په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی. که دولت ورته وخت ورنه کړي دلته اوس شل یا دېرش کسان یا سل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر عسکر یو نفر ورپسې راغی دغه ټول تړل کوي، اما دا ټول غفلت د دولت دی.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د پرچون خرڅونکو نیول د قانون تنفیذ او په ښارونو کې د امنیت راوستل خپل کاري لومړیتوبونه څخه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت الله رحیمی دا منی چې یو شمیر پولیس د نشئی موادو د خرڅونکو په اړه بې تفاوته دي او یا هم له دوی سره مرسته کوي.
پرچون په برخه کې مخنیوي واقعا ستونزمنه مسله ده. د برخې ډیر وسعت پیدا کړ، هم د دې تقاضا کوونکي زیات دي. په دې برخه کې به امنیتي ارګان قانون مطابق عمل کوي. پولیسو په صفوف کې مشکلات وي، ځینې پولیس به کېدای شي حتی د همدغو پرچون فروشانو سره کېدای شي لاس ولري. دا موږ نه ردوو، څه چې موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو هغه دا دی چې په دې برخه کې به جدي اقدامات ترسره کیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تر درملنې وروسته د بیا موتاد کېدو مخنیوي د کورنیو حقوقو دولتي ادارو مسولیت ګڼي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن وایي د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، د کار او ټولنیزو چارو، حج او اوقاف وزارتونه او نورې ادارې مسولیت لري چې د تبلیغاتو او کاري فرصتونو د ایجاد لارې د اتحاد د پراختیا مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
مور براته ول مکاونش زبده بدبختی عقلو اوس میزلم سی خوگی مشخه شینه ده.
د زهرو کاروان پټولنه کې د نشې د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوی
وړاندې په خبرونه کې د خاطرو برخه هم لرو چې پکې یو ژورنالیست چې په روسیه کې زده کړې کړې دي د روږدې کېدو په اړه خپل قصه کوي. خو اوس راځئ چې د غوس پلاتر ماموریت له عملیاتي قومندان نه واورو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې څه کړې او څه کول غواړي. جنرال لنس بونچ وایي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو په ځانګړې توګه د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د دوی عملیات پراخیږي. مرسلین ارسلا له جنرال بونچ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشئی موادو د کارخانو پر ضد د ناټو ځواکونو د عملیاتي صلاحیتونو په اړه پوښتلې ده.
So the South Asia strategy gave us the authority.
د جنوبی آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو، چې په هغو کې د طالبانو مالی سرچینې هم شاملې دي. نو ځکه موږ د جنوبی آسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دې هدفونو په لټه کې یو، ځکه د طالبانو د مالی تمویل یوه لویه برخه له همدې نشي موادو څخه ترلاسه کیږي. له همدې امله تاسو په هلمند کې د نشي موادو د ډیری لابراتوارونو د له منځه وړلو شاهدان وي.
دوه میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو بریدونه پیل شوي دي کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات راکړئ.
So we've had over 30 strikes or raids.
موکتروسه ډیر بریدونه کړی چې دا یوازې هوایی بریدونه نه بلکې ځمکني بریدونه هم ول، چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو او تولیدونکو ته د سلګونو میلیون ډالر په ارزښت زیان اړولې دي. له دې جملې څخه یوازې 40 میلیون ډالر زیان طالبانو ته وخته دي. زموږ د اټکل له مخې د طالبانو کلنی لګښت تر 50 میلیون ډالر پورې دي. چشپېته په سلو کې مصارف یوازې د نشئی موادو له لابراتوارونو څخه په لاس راوړي. دا شپېته په سلو کې 200 میلیون ډالر کېږي او ډېره برخه یې له هلمند ولایت څخه په لاس راځي، چیرې چې موږ د نشئی موادو لابراتوارونه په نښه کړي.
په تیرو دوو میاشتو کې ستاسو د عملیاتو زیاتره تمرکز پر هلمند دی، سره له دې چې په نورو ولایتونو کې هم کوکنار کرل کیږي. آیا نورو ولایتونو ته هم د عملیاتو پراخولو پلان
لرئ؟
هر هغه ځای چې له هغه څخه طالبان عواید په لاس راوړي او یا هم د غیر قانوني عوایدو د لاس راوړلو په صورت کې د افغانستان د حکومت پر وړاندې خپلې ډلې غښتلې کوي، موږ هغه تر بریدونو لاندې نیسو.
According to reports, the chemical materials
در راپورونو لمخي د نشئی موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد لکه فریکرسرونه لګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. آیا د دې د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې شته؟
As soon as that enters into the country, those precursors
که څه هم دا مسله پر هیوادونو پورې اړه لري، خو د فریکرسرونو واردېدل یو غیر قانوني عمل دی، ځکه دا فریکرسرونه په افغانستان کې نه تولیدېږي. له همدې امله موږ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له ملي ځواک سره ګډ کار کوو، تر څو ټولې هغه لارې چې دا مواد ځینې راځي، تشخیص او د نشي موادو د تولید لابراتوارونو ته تر رسیدلو مخکې مخه ونیسو.
Recently Afghan air force getting part
په دې ورسته کې افغان هوایی ځواکونو په یو لړ هوایی عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. که د مخدره موادو پر کارخانو باندې د دوی د عملیاتو د ونډې په اړه راته وایست.
thing we've done in northern helmand has been in
such a mung po shamali helmand ke tar sara kri zmung aw da afghan zwakuno tarman si aw gat iqdam wo pa haqiqat ke de nishay mawad aw da tawlid par karkhano lumray brit ham da afghan zwakuno lo khatar sara sho aw dui par de hadafuno bandi khpulo bridun ta dawam markabi mung de zwakuno da zarfiyat par lwadawolo kar kawo aw hatsa mudada che tar 2023 miladi kal pore da afghan hawai zwak shmer dri barabara kru le nishay mawad sara da mubarize zangro zwakuno da helmand pa شمال کې یوازې هوایی بریدونه نه، بلکې په طالبانو او قاچاقړونکو پورې اړوند د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو یې ځمکني بریدونه هم کړي، چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه نشي مواد او فریکرسرونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د 10 میلیون ډالر په ارزښت یې له منځه تللی دي. له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو ځواکونو اقدامات ستایو.
There are some concerns about civilian casualties because
د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنه شته، ځکه د راپورونو لمخې طالبانو د کارخانه ګڼمیشتو سیمو ته انتقال کړی دي. د وروستي تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي او د مخنیوي په برخه کې مو څه کړی دي؟
So anytime there's a claim of civilian casualties
هر کله چې د ملکی خلکو د وژنې ادعا کیږي، موږ سمدستي څېړنې پیلو تر څو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده او ادعاوې سمې دي او کنه. څه چې ډیر مهم دي، هغه د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زموږ همکاري ده، چې دوی د هرې ورځې په تیریدلو سره دقیق هدفونه په نښه کوي تر څو د ملکی خلکو د وژنو مخنیوی وشي.
What's the plan for the 2018
د 2013 کال لپاره مو د عملیاتو پلان څه دی؟ آیا د نشئی موادو د تولید پر کارخانو او د کوکنارو د کخل منځوړلو لپاره به دوام وکړي او آیا تمرکز به مو بیا هم یوازې پر هلمند وي؟
As we continue to see more assets brought to
څنګه چې د افغانستان لپاره د جنوبي آسیا د ستراتیژي د تقویت لپاره ډېر امکانات شته، په راتلونکي کې به موږ ملاتړ کوونکي کندکونه هم لزان سره ولرو او دا به د افغان ځواکونو له کندکونو سره همکار وي تر څو د روان کال په ژمي کې بریالي عملیات ترسره شي او د مخالفینو د عوایدو د سرچینو له منځه وړل به د 2013 میلادي کال تر اخیره همداسې دوام وکړي. کوم ځایونه چې د طالبانو په فکر کې د دوی لپاره خوندي ګڼل کېدل، اوس هغه سیمې هم د دوی لپاره خوندي نه دي او موږ د افغانستان په هر ځای کې هغوی په نښه
کوو.
The strategies for South Asia, Pakistan is also included in that.
د جنوبی آسیا لپاره په ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی او پاکستان د افغانستان د مخدره موادو د ترانزیت مهمه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت هم وایي که د مخدره موادو د قاچاق لار ونیول شي، د کوکنارو کښت او تولید هم دریږي. که په دې برخه کې پاکستان مرسته ونه کړي، ستاسو راتلونکی اقدام به څه وي؟
The Pakistan issue is one that is handled between Washington.
The Pakistan موضوع د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ترمنځ مسله ده. زه ډاډه یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دوامدار توګه تعقیبوي. خو زموږ فعالیتونه د افغانستان په پولو کې د نن تر سره کیږي او په ګډه له افغان ځواکونو سره د هغو بریالي توبونو د ساتلو لپاره کار کوو چې په 2018 میلادي کال کې ترلاسه شوي دي.
د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قماندان جنرال لنس بونچو چې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځړلو لپاره خپل پروګرامونه تشریح کول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د خاطرو په برخه کې اورو چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عمل په 1463 لمریز کال کې د زده کړو لپاره روسیې ته تللی وو او هلته د ژورنالیزم په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. دی وایي چې اووه کاله یې نشه وکړه. د په افغانستان کې له یوه خصوصي هوایي شرکت سره کار کاوه. ایمل چې زموږ له همکار ایاز ترنک سره خپل خاطرې شریکولې، خپل نور حال داسې بیان کړ.
نشمه د شوق شروع شو وطلو بالتا مکلبونه و پا موقع که بم نشه کولی خواه اول ما دا ایروین ووت کول نشه ما خواه کنش والا بیام شیشه شروع که اوه کالکیگی چم دسه شیشه ما متداوم هوا ایلا پلا مشخص روسیه که اوما شپک شپیتم کلوا نو هلتا اولارو مکتب می هلتا خلاص کن پس زوان پانتون تا اولارو دا جورنالیزم پانزین از پاره ایما او مشخص رشتم هم جورنالیزم سیاسی ده دو از روش بگم کال و چیز را آقلم نو دموغ و رازی نو چی دلتا را آقلم تقریبا یو کالم دلتا می ایت چشنا می استفاده نکولا دا چی ده خپلا وجود یه ده ماین زاورده اغاز خپلا پیگم کلا چی ده جسمی تغییر پا وجود کمی را آقای ده چی ولی ده ما چی رنگ می زیر ده و دنگر شما و ده بیانو معلوم اشوالا ده واضح خبر ده چی همی وضعیت رسا تغییر وکا دسته خپلا می تغییر شما ورسا مور می وای خدای ده و بکی اغا نو ده ما ده پار غرغونه و دسته وقت کرزنه اولاده چه زخپلا متاد و ما دیر می زان دسته گناکار احساس که پده وقتش که دسته یو عملی و اغا مرسوه و چه اغا ده یخ ده عمله و که ده چنه مرو ده کابل دریا ده یو غاره تای اول اوزه ده بلای تای دو ما نو ده دو مره تقریبا دویش پیم دسته یو واره دو غاره تا برتا یو واره به و غاره تا تا بس امر هم دست به سرنوشت پروت و منز که تر چو چه شاروالی را لگه اغای هم پلاس و نه پا در بلچو بانده پورت کرده لگه پا موتر که واچه و ده نو دیره تر خر بانده تمام شوله ده هر چو چه دو مواد تای تر واسه مخانه در آوری او یا نوی دی پا دو اغا که چه مره به پروت وی او چو که بنوی چه اغا پورت که بالاخره با دست شی چه دو مره به خصا شی چو که به خک نکی شاروالی به یوسی کسافات سا به چرت واچه وی
د خبرونې روسي شیبو تر رسیدلې او لجمن سره سم د اونې ډرامه خبرې دوته چمتو ده. په ډرامه کې اورې کریم په موټر کې سیګریټس کوي، څنګه ته یو سپرلې د منه کوي. موټر چلونکي هم له کریم سره جنجال کوي. دا چې کریم د سیګریټو سکولو له عمله له کوم ستونزو سره مخ کیږي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلې ده.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سیګریټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره، زه د سږو تکلیف لرم، د سیګریټ دود راته تاوان کوي. په موټر کې سیګریټ مه څکوه.
بابا، ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخولو. درته ومې ویل چې زه ناروغه یم. دلته سیګریټ مه څکوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدا موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو، څه خبره ده؟ ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذ، د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سیګریټ مسکوه.
سواریان خدر ته وای؟ ته وګوره، په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو میکلو نه پوهېږم، که په موټر کې سیګریټ کول منع وای، بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مخیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کښېني، ما ولې له سیګریټ څکولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره، په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم؟ ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایې؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر کته شو ورکیګه.
بس دا دې لاړم یو سیګریټ څخه ملوه کی څه جوړ کړه بابا. څنګه یخنی ده دی باد ته بیا په دې یخ کې ګور ته دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم تا ته ودرېږه یوه لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېجه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ د مینا سپیره شي په تاوده موټر کې سپور سګریټ مې ولګو خلکو غالمغال راسره وکړه او موټروان مې ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګریټ نوم دې یاد کړ دا دې ماته سمدلاسه ټو خیر راغی.
بس تو سپینګرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سګریټ راباسې؟ څنګه
بې غمه اوسا سګریټ نه لګوم ما مې خپله جزا ولیده بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه تر دې وروسته به په موټر